دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیم بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه. د خیبر پختونخوا وفاقي ادارو ګڼو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهرې کړې دي. د کورمې په پاړه چینار کې دوکاندارانو په ټول د چرګانو خرڅولو حکومتي اقدام پر ضد کار بندیز کړی دی. او اوکراینی ولسمشر وایي چې روسیا په سویټزرلینډ کې د سولې په اړه د کېدونکي غونډې د کمزوري کولو هڅې کوي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پیښور کې د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالي کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. په اسلام آباد کې یو حکومتي کارکونکي غلام داود مروت له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د ګرانۍ تناسب ته په کتو دي د سرکاري ملازمانو تنخواګانې زیاتې کړي.
مهنګایي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاویږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې دي مونږ ته مهنګایي تناسب سره مونږ اضافه وشي. او هغه نه پس د کوم د پینشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی پینشن ختمه یې لا ښیي، نو دې خلاف هم مونږ هوښیاره دا باندې نظر ثانی وشي.
د خیبر پختونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 23 د نوي مالی کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار لمخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی، او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو نورې به هم زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتولو او د پنشن نظام بدلولو پلان لري او کنه. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت په جون کې د بودیجې مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامي په ټول د خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له خپل امره په شا شي او د سرغړونې په تور دې نیولي درې دوکانداران خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅېږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. سوداګر له پنجاب او نورو ځایونو څخه د ټول په حساب چرګان اخلي، خو وایي چې کورمې ته یې د لیکت پر مهال په لاره کې وزن کمیږي، نو ځکه یې په ټول خرڅول ورته په ګټه نه تمامیږي. خو د بره کورمې انتظامی مشر حفیظ الله وایي چې سوداګر په ټول هیواد کې د غوښې چرګ په ټول اخلي، نو باید یې د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي تېره ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26 د پاړه چینار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. دې زیاتوي چې ترانسپورټي او نورو لګښتونو ته یې په کتو په کورمه کې د یو کیلوګرام چرګ باید 350 روپۍ ټاکلي چې د هیواد د نورو برخو پرتله خورا لوړه ده، نو ځکه باید دوکانداران د انتظامی د امر پابندي وکړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. نیکلاسن او آل حنزاب دا ملاقات پر داسې مهال کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې په هغه غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښولې وه، خو ویلي دي چې هیله مند دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې ټول جزئیات شریک کړي. طالبانو په فبروري کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په غونډه کې ګډون نه و کړی. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد یې د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلند کې هغه دوه ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زیلنسکی بیگا په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې روسیه پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکارا بیلابیل هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل چې دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې پر هغو هڅو سربیره شاوخوا سل هیوادونه او نړیوال سازمانونه د شخړې د هواري له نړیوالو کوښښونو سره ملګري دي. زیلنسکی دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې د ناټو نوي غړي سویډن پرون له اوکراین سره خپله تر ټولو لویه پوځي مرسته اعلان کړه چې پکې پرمختللې راډار لرونکي څارګرې الوتکې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه په بریدونو کې د ملکیانو په نښه کولو ته دوام ورکړی دی او پرونیو حملو کې د اوکراین په درو سیمو کې یو شمېر کسان ووژل شول. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن له لارې اوري. او اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. د خیبر پختونخوا او وفاقي سرکاري ادارو کارکونکو پرون په پېښور او اسلام آباد کې مظاهره کړې دي او د 2024-25 زیږیز مالي کال په بودیجو کې د تنخواګانو زیاتولو او د تقاعد یا پنشن د پیسو نه کمغلو غوښتنه کړې دي. د خیبر پختونخوا د مالی وزیر وایي چې د وفاقي بجټ تر وړاندې کېدو وروسته به د سرکاري ادارو د کارکونکو پر غوښتنو غور کوي. مظاهره چیان وایي چې حکومت دې د ګرانۍ تناسب ته په کتو تنخواګانې زیاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې وفاقي حکومت د سرکاري ادارو د کارکونکو تنخواګانو زیاتولو پلان لري او کنه. عظمت علی شاه د احتجاجونو حال راکوي.
د مئی په 9مه د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو د سرکاري ادارو زنانو او سړو کارکونکو پېښور کې مظاهره وکړه. مظاهره کې د ایبټ آباد نه راغلي د صحت یو کارکونکي روبینا خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت ورته په تنخواه کې 10% اضافه کړي کوم چې ډیره کمه ده.
خپل سیاستي کسانو له 200%، خپل اسمبلیانو ته 100%، او موږ غریبو خلکو ته 10%. دا بجټ مې ته نامنظوره ده. موږ دې بچو هیڅکله نه پوکبلو.
په اسلام آباد کې هم سرکاري کارکونکو په تنخواګانو او پنشن کې د سیواوالي لپاره احتجاجي مظاهره او لاریون وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې شریک د وفاقي سرکاري ادارې یو کارکونکي غلام داود مروت مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دې په راتلونکي بجټ کې د دوی تنخواه او پنشن د ګرانې په مناسبت سیوا کړي.
مهنګي ډېره زیاته ده، دوه وخت روټۍ چاته نه ملاويږي، نو دې لپاره مونږ احتجاج ده چې مونږ په بجټ کې مونږ ته مهنګي تناسب سره مونږ اضافه وشي. هغه نه پس د کوم د پنشن په باره کې چې کوم کاغن شوري شوی دی، پنشن ختمه یې لا کوي، نو دې خلاف هم مونږ هوښیار ده باندې نظر ثانی وشي. په دې باره کې دا پاک پی ڈبلیو ڈی، وابڈا، سی ڈی اے، جسم را فیڈرل گورنمنٹ ادارے دی دا ټول دلته احتجاج کوي، صوبو ول په صوبو کې کوي او مونږ بدلته کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مئی په 16مه د 1200 عربو څخه سیوا بجټ وړاندې کړو چې پکې د سرکاري کارکونکو ته په تنخواګانو پنشن کې د 10% اضافي اعلان کړو. د سرکاري کارکونکو د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر آفتاب عالم د مئی په 16مه رسنو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت د بجټ د اعلان وروسته به په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو او پنشن په اړه څه فیصله کوي.
مونږ د وړاندې نه د سرکاري کارکونکو په تنخواګانو کې سیواوالی اعلان کړی، خو چې کله د وفاقي حکومت بجټ وړاندې شو نو ظاهره ده مونږ به د هغوی نه زیاتې ورکو. د دوی دوه درې غوښتنې دي چې جی پی فنډ او پنشن کې سیواوالی لپاره احتجاج کوي. ستونزې ډېرې دي.
د خیبر پختونخوا حکومت د مئی په 16مه د وفاق نه وړاندې خپل بجټ پیش کړ. د بجټ پیپر تر مخه صوبائی حکومت د بندوبستي سیمو د پنشن لپاره 1.25 ارب او د قبایلي ضلعو لپاره 4 ارب روپۍ مختص کړي. صوبه کې ځوانانو ته د روزګار لپاره په بجټ کې د احساس روزګار، احساس نوجوان او د احساس هنر پروګرام لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړي چې تر مخه به 100,000 بیروزګار ځوانانو ته روزګار ورکوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر ویب پاڼې او اپ هم اوریدلای شي. د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو خرڅونکو کاربندیز کړی دی او وایي چې په ټول چرګان نه خرڅوي. دوی وایي چې ضلعي انتظامیه دی له تازه اقدامه په شاشي او د هغه امر په سرغړونه دي نیولي یو شمېر دوکانداران خوشي کړي. دوی دا راز وایي چې په ټول د چرګانو خرڅول یې په ګټه نه دي. د پاکستان په زیاتره برخو کې د غوښې لپاره یو کیلو ګرامه چرګ له 215 څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې سوداګر د وزن پر ځای سالم ژوندی چرګ په لږ تر لږه 200 روپۍ خرڅوي. یو انتظامی چارواکی وایي چې د چرګ غوښې بیې کنټرولولو لپاره یې په ټول خرڅول اړین دي او زیاتوي چې سوداګرو ورسره دا خبره د یکشنبې یا اتوار پر ورځ منلې هم وه. طارق اورکزی معلومات لري.
په پړاچینار بازار کې چرګان پر ټول خرڅولو د ضلع انتظامیه لخوا جاری شوي حکمنامې پر دې عمل کې مقامی تجارانو احتجاج شروع کړی. دوی له چرشنبې خپل دوکانونه تړلي او وایي تر څو چې ضلع انتظامیه خپل حکمنامه واپس وانخلي او بل دا چې نیول شوي تنانې رخلاص شوي نه وي احتجاج نه پرېږدي. د چرګانو خرڅونکو اتحادیې یو مقامی مشر او تاجر سید جابر حسین وایي انتظامیه مجبوروي چې چرګان په ټول خرڅ کړي، خو تاسې ورته په تاوان پریوزي ځکه چې د پنجاب له فرامونو چرګې د راوړلو پر وخت هغه خپل وزن کموي.
ګرمه ده، مل مړکیږي. نیمو دغه درخواست ده ای سی ډی سی صاحب نور څور افسران دي سیمو کسان یارې ها کی او دویمه خبره ده چې متول د روډ مسلې اخل کی بیا اغنا بعد به مو دی سی باندې وغه کیږي. ها وره مو وزن باندې قائم نشي جوړېدای ویلې څه ایمو بنیادی سہولیات پرانه دي.
په ملک کې دا وخت د ژوندۍ چرګ یو کیلو نرخ له 215 اویا واخله تر 300 په منځ کې دی، خو د کورمې په بازارونو کې یو چرګ کم از کم په 200 خرڅیږي. د لوکمن خیلو عدنان حیدر مشال رډیو ته پر 9 مې ویلي که څه هم په بازارونو کې چرګې په تور خرڅولو د فیصلې په حق کې دی، خو چونکې د تاجرانو احتجاج مقامی خلک متاثره کړي نو پر ضلع انتظامی غږ کوي چې د مسالې باهمي حل دی. راو باسی
انتظامی او چکن پروش کوم ملکان دی غوسه د پکار د دوی مذاکرات وشي دوی خپل منځ کې او دا احتجاج دی کوم هړتال د د پکار د زر نظر ختم شي او د عوام کوم مسله ده چکن حواله سره غا د پکار د حل شي.
بلخوا د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویلي په ټول ملک کې چونکې د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې چرګې په ټول خرڅول شي نو په بالاچینار کې هم یاد نظام نافذول ضروری دی. حفیظ الله زیاتوي اتوار پر ورځ مقامی تاجرانو سره دا ومنله چې نور به خپل کاک ته چرګې په ټول ورکوي، خو نه پوهیږي چې بیا ولې هغوی له خپلې خبرې واوړېدل. مرستیال کمشنر دا هم وایي په بازار کې د چرګانو خرڅولو او وخستلو لپاره د جوړ شوي نظام پیروي نه کولو په ترڅ کې درې کسان نیولې چې ورباندې پرچا تر کټولو پس هغوی به د زیارت پر ورځ له حوالات جیل ته منتقلوي. چارواکي وایي که څه هم د چرګانو نرخ کم دی، خو سیمې ته د زیاتې فاصلې او نورو خرچو ته په کتو د ژوندۍ چرګې یو کیلو قیمت 375 روپۍ مقرر کړی چې داسې چرګې په ټول خرڅولو باندې د تاجرانو اعتراضونه ختم کړي.
کم ویټ لاس کیږي وغیرہ، د ترانسپورټیشن چارجز، مزدور چارجز وغیرہ دینا بعد دي ته ډېر خه نن لکه ریټ 360 پر کې جی الان کې لاندې ډیسټریکټ کې دا داغین خکب خاطر خوا دا سیو نو یو شیس پکې جی کی راوړی کیږي بکارا جی پکې جی خرشی او دی زم سو سودی تور متفق شو د اتوار پر اس میټینګ شوه. پرایس ریویو کمیټي میټینګ وو پای کی د دې چې کم مشر واغی هغه زم سره کمنټمنټ کړو چې یاره ټول به موږ لکو.
په ملک کې هر ورځ حکومت یو نرخ مقرروي چې لمخې چرګان پر ټول اخستلې او خرڅول کیږي. که څه هم د پړچنار تاجران د چرګانو سودا په ټول کوي، خو خرڅونه په گاګ همدا سي پر خپل خوخه کیږي. په سیمه کې سو وارې ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پراتلو دا کار وزنډیدلو چې لا هم په پوره ډول نه دی عملي شوی. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د 2023 25 زیږیز مالی کال پر بودیجې بحث دوام لري او پرون د وزارتونو لپاره د پیسو بیلولو پر عمل خبرې پیل شوې. د مخالفو ګوندونو غړو د پلانونو او پرمختیایي چارو د وزارت پر بودیجې نیوکې کړې دي او وایي چې پکې زیات پام د اعلی وزیر او نورو وزیرانو سیمو ته شوی دی. د بنو د ځونی خیلو استازي وویل چې په جنوبي ضلعو او شمالي وزیرستان کې تیل او ګیس موندل شوي خو د هغو سیمو ولس ته یې ګټه نه رسي او په بجټ کې هم له پامه غورځول شوي دي. خو د مالیې وزیر اسمبلی ته وویل چې د طبیعي زیرمو چارې له وفاق سره دي چې ورڅخه یې د اخیستو هڅه کوي. غلام غوث د پلانونو او پرمختیایي چارو وزارت پر بودیجې د باس په اړه رپورټ جوړ کړی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په وړاندې کړې شوې بجټ د عمومي بحث وروسته اوس د مئی د 29 نیټې نه د یوې صوبایي محکمې لپاره د مالی پانګو د منظورولو عمل پیل شو. تیره ورځ د پختونخوا د پلانینګ اینڈ ډیولپمنټ د محکمې د کار چلولو لپاره د مالی پانګو د منظورولو د عمل پر مهال د حزبي اختلاف زیاتو غړو او د حکومت ځینو غړو په خپلو سرګندونو کې وویل چې د بجټ په پلان کولو کې ځینو لری پرتو جنوبي ضلعو قبایلي ضلعو د ملکن ډیویژن بردیر او کوزدیر ته سمه پاملرنه نه ده شوې او په بجټ کې د اعلی وزیر او نورو صوبایي وزیرانو ضلعو ته په پرمختیایي بودیجه کې زیاته پاملرنه شوې ده. په دغه اړه په اسمبلی کې د خپلو سرګندونو وروستو د بنو د جانیخیلو د سیمې د صوبایي اسمبلی غړي عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په جنوبي ضلعو او قبایلي ضلعو کې لوی لوی ذخیرونه تیل او ګیس راوتل پیل شوي ولې د دوی د سیمو لپاره په بجټ کې د پرمختګ د پام وړ پروګرامونه نشته.
د بجټ چې کوم دی دا صرف په فرضي تخمینو باندې لګیا دی. ما په دې فلور آف دی هاوس باندې د وزیرستان د خبر اوچته کړه چې هلته کې زمونږ ګیس دریافت شوی دی او په ډېر غټ په لویا پیمانه باندې اوچت دریافت شوی دی. دا هغه سره سره لکه مروت کې زمونږ د اف آر چې کومه علاقه ده د بیلټنو والا هلته کې هم د ګیس ذخیر په خو ګنډ داد باندې اخشې وی دي. نو دا هغه نه پایپ لاین ډایرک روان دی پنجاب ته. نو هغه د پاره پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ څه کار کړی دی او څه پدې باندې هغه شوی دی. هغه دوی سره د دې جواب نشته. ګورنمنټ سره مونږه دوی نه د هر څه جواب غواړو چې مونږه ته دا جواب راکې ځکه چې یو کمپنی راځي هغه علاقې کې اکسپلوریشن کوي هغه دریافت کوي نو په هغه دریاب باندې دوی هغه علاقې ولو ته بسور کوي. ما خو چې سونه کتاب وکړو نو په هوا کې منسوبې دي ایسا په عملی اقدام نشته. کومګه د موټروې خبره وکړو جنوبی عدالت د غیر نه به فائدہ رسی. دا خو د زور ګورنمنټ نه منسوبه روانه ده. غټه خبره خو د دوی د خپل سی آر بی سی چشم لفټ رائټ کنال خبره ده چې هغه ته دوی په بجټ کې ویلي چې مونږ د دې لپاره 10 ارب روپیه خېری وای لوکیشن یو ګرنه 2 ارب روپیه دي. نو دا په 10 ارب او په 2 ارب باندې جوړیږي.
د عدنان وزیر د سرګندونو په جواب کې د خزانه او قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی وویل چې د تیل او ګیس په وسایلو انتظامی اختیار د وفاقي حکومت دی خو دوی به هڅه کوي چې د مرکزه د وسایلو د ګټي ټولې پیسې او بقایاجات ترلاسه کړي. د مسلم لیگ نون د اسمبلی غړي صوبیه شاهد چې د دیر د سیمې سره تعلق لري غونډې ته په وینا کې وویل چې په بجټ کې د ډیرای اسماعیل خان د موټروې ترڅنګ د دیر د موټروې ذکر شوی خو دستاویزات ښایي چې په بجټ کې د دې لپاره مالی پنګه نه ده مختص شوی.
وایټ پیپر کې چې کم دی پیج نمبر 39 سلسله نمبر 4 باندې لیکل دي چې د دیر موټروې د ری فیزیبلټی وشي او د ڈی ای خان دی انٹنڈرشی دا سراسری زیادے دے چونکہ زمونگا پا 2023 کی دا زمونگا دا دیر موٹر وے چکموا دے دا پارا چی دے پن مختص شوے وہ الگ بک 33 ملین روپے وے اور اگر چکم دے بیا پا آگے کی لاسٹ یئر 16 ملین روپے خرچ شوے موچ دی ویچ دا مونگا پا ایکوزیشن کی دا خرچ کری دی نو کچونکہ اگر پروس کنے بجٹ تا دوی چی اگر کم دی پیش کڑے ہو پا ایڈی پی کی کم راوستی دی بیا تیا کمی 16 ملین روپے خوڑلے شوی دی نو اوس هغه خبره رښتیا ده. ما د پرون دوی نه سوال کړی دی او کنا دا اوس یو وچ مونږ ری فیزیبلټی ورکاو دا رښتیا ده. نو د دې مونږ ته کلیریفیکیشن حکومت راکی خود سټیل پرونه ورځوم تیر شو نه نه ورځوم تیر شو زبر بار تاسو کوم خو دې بار کی حکومت مالا هیڅ قسم جواب نه راکای.
خود حکومت سره تعلق لرونکي د بر دیر د اسمبلی غړي یامین خان مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د دواړو ضلعو د اسمبلۍ غړي اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د ملاقات لپاره رابللی دي او هغه هیله مند دی چې د دیر د موټروی په شمول د دیر د ترقیاتي منصوبو مسله به د بجټ د منظورولو نه وړاندې حل شي.
څنګه چې تاسو سوال وکړو د دیر بالا د موټروی په باره کې د مختلف پروجیکټ په باره کې، نو هم هغه شان ته کې ایکسپیکټیشن دیر بالا ته نه دی ورکړی شوی، کېدای شي سی ایم صاحب په دې باندې نه فویا او کم زمونږ ادارې دی هغه ته د استیخو زما د رب نه امید ده چې د سی ایم صاحب زمونږ د لور او د فر ایم پی ایز ملاقات ده. ان شاء الله زه امید لرم د رب نه او د سی ایم نه دا تمه لرم چې د دیر بالا سومره پروجیکټ هغه د ایډیفای نه ایستلی، نو ان شاء الله دا به ان شي د خیره سره د دیر موټروی چې کم ده نو ان شاء الله هغه خو الریډی فیزیبیلیټی رپورت شوی دی، سروي شوی دی، هر یو شی شوی.
دستاویزات ښایي چې د ترقیاتی کارونو لپاره په بجټ کې 413 ارب روپۍ خودلې شوې دي چې پکې د قبایلي ضلعو پرمختیايي منصوبې او د بهرنیو مرستو یا بهرنیو قرضو ترقیاتی منصوبې او وفاقي منصوبې هم شامل دي.
په داسې حال کې چې د پنجاب حکومت شاوخوا 50,000 کورنیو ته د وړیال مرینی برښنا ورکولو اعلان کړی دی، په خیبر پښتونخوا کې د شمسي خیخو کاروباریان وایي چې د مالیو یا ټیکس اوازو او د بجلی نظام ته د اضافي برښنا ورکولو قیمت کمیدو له وجې کار اغیزمن شوی دی. حکومتي چارواکي پر شمسي خیخو د مالیو لګولو راپورونه ردوي او والا وزیر وایي چې بېوزله کورنیو ته به وړیال مرینه برښنا ورکوي. انیسا اجمل تفصیل لري.
په خیبر پښتونخوا کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي وایي چې د حکومت لخوا په سولر پینلونو د ټیکسونو لګولو اوازو او دوی ته د شمسي شیشو په ذریعه د پیدا شوي اضافي بجلی په سر د کمو پیسو ورکولو له وجې کاروبار زیانمن شوی. په پیښور کې انجینیر زاکر بیټانی چې د شمسي شیشو کاروبار کوي د مې په نهشتمې له مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا حکومت د شمسي برېښنا کاروبار ښه کولو او ولسته د فائدې رسولو پر ځای غواړي چې خلک سولر پینل اغستل پرېږدي او له حکومت ګرانه بجلی واخلي.
الته مونږ دا ریورس میټرینګ ولا سیستم لګو کنه 1200 روپے دل لګو او لاندې ته مونږ انورټر لګو او هغه چی کم دی بیا مونږ هغه خپل میټر چې کم هغه واوړي ول خپل میټر لګولي اته مونږ لری کو او ته مونږ شین میټر لګو نو هغه ډے ټایم چې کم جنریشن کیږي هغه گریڈ ته بجلی ځي کنه نو گورنمنٹ هغه چی کم دی یو خو دا غي ریټونه کم کړو مخکې مونږ 22 روپے باندې پر واټ اغستلو
په 400 کې د شمسي شیشو کاروبار کوونکي سریر احمد بیا وایي چې د حکومت لخوا د ټیکسونو لګولو او په مارکیټ کې د چینایي بیټریو خرڅېدو د اواز وروسته د دوی کاروبار ډیر خراب شوی.
سولر پینل ہوتا ہے تقریباً سوشل میڈیا بانی ہو لگا شور ہو رہے ابھی لگا ہوئی چیئر چینا راگی دی اور مارکیٹ ان کی دیشن مارکیٹ کی رات یہ افواہ
د شمسي شیشو کاروبار کوونکي د خبري په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب حکومت شاوخوا 500,000 کورنیو ته وړیا شمسي برېښنا او د سند صوبې حکومت تقریبا 200,000 کورنیو ته په 200,000 روپو د شمسي برېښنا ورکولو اعلان کړی دی. خو د مومندو په پنډیاله تحصیل کې د لومړي نمبر ویلج کونسل چیرمن مجید مومند د اپریل په 15 مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مومندو په درې تحصیلونو کې به بلدیاتي حکومتونه ولسته لمریزي شیشې بیټریانی او ځینې نور برقي آلات په قسطونو ورکوي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هر سبا د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام یو این ډی پی په مرسته کیږي. د پېښور په انجینیرینګ پوهنتون کې د شمسي انرژي پوه ډاکټر عبدالباسط بیا وایي چې حکومت د بجلی پیدا کول دا غي د بشلو د بجلی کمی پوره کول لپاره سمي پالیسي نه لري او وستربلې په هواد کې د برېښنا نرخ او لوډ شیډینګ زیاتېږي. نوموړي زیاته کړې وه د ستونزې اله هواري دي چې حکومت اولس ته په شمسي برېښنا رعایت ورکړي.
یو جنریشن باندې اوم د 20 پسر کې کارونه شو پای وجه نه 2008-10 کې هم سره یو اتیاي سال لوډ شیډینګ رالو. تاسو فرض کا یو کلو واټ وخت لیکنه جی دا د ورځې تقریبا 4 یونټ بجلی پیدا کوي. نو که پر دس یونٹ دس کلو واٹ ان گولی کے پی زونگ چکم کلی تھی تقریباً جی 40 یونٹس آن ایوریج گرمی یخنی دا دروز داغا بجلی پیداواری زونگ گریڈ سے کم دینوں پہ یخنی کی 8-9,000 میگا واٹ تراشی گرمی کی چکم دے ود لوڈ شیڈنگ چکم دے کہنا جی 25-26,000 میگا واٹ لاسٹ ایئر مونگا اوور کرے ہوا اس دا جی دا ڈفرنس چکم دے کہنا جی دا صرف صرف ایئر کنڈیشننگ اور دا چینج لوڈ دے
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت ولس ته د وړیا شمسی شیشې ورکولو سه پلان لري او کنه په دې اړه مې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تکنیکی تعلیم او صنعت او تجارتی خونې لپاره سلاکار عبدالکریم خان نه وپوښتل نو د مصروفیت له وجې ټلیفون اوچت نه کړ خو په موبایل پیغام کې راته یوازې دومره ولیکل چې حکومت په سولر پینلونو ایس ټیکسونه نه لګوي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د مې په اتیشتما په سوابه کې یوې جلسې ته ویلي چې دوی به بے وسله کورنیو ته وړیا شمسی شیشې ورکوي. د پاکستان سرکاری خبری ایجنس ای پی پی د نومبر په 28 په خپل ویب پاڼه په یو رپورت کې د پښتونخوا انرژي ډیولپمنت ارګنایزیشن چارواکي نعیم خان په حواله لیکلي چې په صوبه کې په مهمو سرکاري دفترونو کې د شمسی شیشو لګولو سره سالانه 860 ملیون روپے بچت کیږي. نوموړي زیاته کړې چې په صوبه کې 8000 سکولونه، 1000 یا صحت مرکزونه او 1000 جماعتونو ته شمسی برښنا ورکړې ده او په نورو کار روان دي. د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونې
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
سویډن چې په وروستیو کې د ناټو ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی دی له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. په مرستو کې پرمختللې الوتکې هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پر ښارونو حملو ته دوام ورکړی دی. اوکراینی چارواکي وایي چې په پرونیو حملو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي. نوریاس نوري تفصیل لري.
سویډن پرون چهارشنبه له اوکراین سره د لویې پوځي مرستې د یوې بستې اعلان وکړ. د پوځي مرستو په دغه بسته کې پرمختللې اکتشافي رادار الوتکې هم شاملې دي. په سټاکهولم کې د سویډن حکومت پرون له کیف سره د 3.3 میلیارد سویډني کرونو چې 1.3 میلیارد ډالر کېږي د دغې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس له کیف سره د سټاکهولم 16مه مرسته ده چې کوي یې. د سویډن په دغه نوې پوځي مرسته کې د سویډن ساخت ساب ASCC دوه الوتکې چې له مخکې پر خبرداری او کنټرول سیستمونو سمبالې دي شاملې دي. د سویډن دفاع وزیر پال جانسن وویل چې دغه دوه الوتکې به د اوکراین د هوایي مدافع وړتیاوې زیاتې کړي او هم به ورسره د امریکا ساخت F-14 جنگي الوتکې چې د یو شمېر هیوادونو لخوا ژمنې شوي له زیات ملاتړ برخمنې شي. سټاکهولم د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی له کیف سره د 3.5 میلیارد کرونو چې 1.1 میلیارد ډالر کېږي پوځي مرسته کړې ده. روانه اونۍ دا درېیمه مرسته ده چې اروپایي هیوادونه له اوکراین سره کوي. بلجیم او هسپانیا دې هیوادونو ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د سفر په ترڅ کې له کیف سره د نویو پوځي مرستو اعلان وکړ. بروکسل له کیف سره د 1 میلیارد ډالرو او مادرید هم د 1.1 میلیارد ډالرو پوځي مرستې ژمنې وکړې. دغه درې اروپایي هیوادونه روانه اونۍ له اوکراین سره د پوځي مرستو ژمنې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر یو شمېر سیمو بریدونو ته زور ورکړی دی. اوکراینی چارواکو پرون چهارشنبه د اوکراین پر شمال ختیځې سیمې سمی او پر ختیځې دونسک سیمې د روسي پوځونو په بریدونو کې د 5 ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. پایان حال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو وویل چې د روسیې له 4 ډرانونو چې پر میکلایف، کیروهرات او ریونی د بریدونو لپاره پورته شوي وو 4 راغورځولي دي. د روسیې دفاع وزارت هم پرون وویل چې د تور سمندرګي ځواکونو د کریمیا پر لور الوتې د اوکراین 3 ډرانونه راغورځولي دي.
په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د خیبر پښتونخوا او وفاقي سرکاري ادارو ګڼو کارکونکو د خپلو تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهرې کړې دي. په پیښور کې د مظاهرې ګډونوالو پرون مشال راډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د 2024-25 زیږیز مالي کال په بودیجه کې د سرکاري کارکونکو د تنخواګانو 10% زیاتولو وړاندیز کړی دی چې دا خورا کم دی. د خیبر پښتونخوا د مالی او قانوني چارو وزیر آفتاب عالم د مې پر 24 د نوي مالي کال د بودیجې تر اعلان وروسته خبريالانو ته ویلي ول چې وار له مخې د حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو وړاندیز کړی دی او چې وفاقي حکومت خپل بودیجه اعلان کړي نو تنخواګان به نور هم زیات کړي. د کورمې په پاړه چینار کې د چرګانو کاروباریانو تر هغې وروسته کاربندیز پیل کړی دی چې ضلعي انتظامیه په ټول د چرګانو خرڅولو امر وکړ. کاروباریانو له پرون راهیسې دوکانونه تړلي دي او غوښتنه کوي چې انتظامیه دې له اقدامه په شا شي او د تازه امر د سرغړونې په تور نیولي درې دوکانداران دې خوشي کړي. په پاکستان کې اوس مهال د غوښې لپاره یو کیلوګرام ژوندۍ چرګ له 215 یا څخه تر 300 روپیو پورې خرڅیږي، خو په کورمه کې د یو چرګ قیمت له 200 روپیو پیلېږي. د بره کورمې انتظامی مشر حافظ الله وایي چې په ټول هیواد کې سوداګر د غوښې چرګ په ټول اخلي نو باید یې د وزن په حساب خرڅ هم کړي. نوموړي 13 ورځ مشال راډیو ته ویل چې د مې پر 26 د پاړه چنار سوداګرو ورسره موافقه کړې وه چې نور به چرګان په ټول خرڅوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله آل حنزاب سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر و په بیان کې ویلي دي چې دواړو چارواکو په دوحه کې د افغانستان پر حالاتو او د هغه هیواد د سولې او ثبات لپاره پر نړیوالو هڅو بحث وکړ. د چارواکو دا ملاقات پر داسې محل کړی دی چې ټاکل شوی یوه میاشت وروسته په قطر کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه وشي چې ورته د طالبانو د حکومت استازي هم وربلل شوی دي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې هیواد د روسیې د هغو هڅو مخنیوي ته دوام ورکوي چې د سولې د یوې سرمشریزې د کمزوري کولو لپاره یې کوي. ټاکل شوی چې په سویټزرلینډ کې هغه 2 ورځنۍ غونډه د جون په نیمایي کې وشي. زلنسکی بیګا په خپل ویډیوي وینا کې وویل چې روسیا پر مشرانو فشار راوړي او د ده په وینا په ښکارا یو شمیر هیوادونه په بې ثباته کولو ګواښي. نوموړي ویل دا د نړۍ لخوا روسیې ته د ډیر زیات وخت ورکولو نتیجه ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. وستونیزې خبرونې مشال تر رڼا لاندې وخت دی. په خبرونه کې مو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پر میشتو پښتنو د پاکستان او د طالبانو د حکومتونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو د اغیز موضوع څېړلې ده. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسې. د مشال ترنا لاندې کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. څمدا وړاندې په خارلچو کې د پاکستان ځواکونو او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو ترمنځ نشته سوې چې پر ډیورنډ کرښه پرتو قبایلي مشرانو په مداخله مسله تورې خواده حل شوه. وروسته د خوست او کرمې مشرانو پر کرښه جرګه وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لارو د مسلو هوارولو شا وکړ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو تل پر کرښه یا سرحد پراته پښتانه اغیزمن کړي دي. لکه چې پاکستان اغزن تار غځولی، له هغې راوروسته د میشتو قانونو ټولنیز او تجارتي اړیکې بیخي پرې سوي دي. دوی دا مسله په وار وار راپورته کړي. په نننی بحث کې د کرمې او خوست مشرانو جرګې ته په پام دا ګورو چې د دواړو هیوادونو خرابو تعلقاتو دغه پښتانه څومره څنګه اغیزمن کړي او آیا کولای سي چې د کابل او اسلام آباد واکمن اړ کړي چې په خپلو تګلارو کې د دوی ژغ شامل کړي. په دې اړه مو میلمانه د لنډی کوتل خیبر چیرمین شاه خالد او په خوست کې د صبریو مشر ملک حافظ الله صبری دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی کوم. تر دې وړاندې چې له تاسو سره په پښتنو کولو بحث پیل کړم، شاه خالد صاحب او ملک صاحب، لومړی به د کرمې او خوست مشرانو د ملاقات په اړه زموږ د همکار نجیب الله الخیل ریپورت واورو، بیا به زه راسم تاسو څخه به سوالونه وکړم. راځئ اول دې ریپورت ته.
د خوست او د کرمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورنډ کرښې ته نږدې جرګه کړي او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کرمې ته تګ راتګ کاوه.
په پخوا وخت به کدلته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکې به ستونزه روغله، دا قومي سپینګیري به روغلل، هماغه خبره به خلق لله. نو دغې سپینګیرو په نقشه قدم انشاءالله العزیز په دې منځکه کې که یې خوته وي که دې خوته وي څه ستونزه چې وي انشاءالله موږ به د خبرو له لارې حل کوو. او موږ ته د دې طرف نه هم ډاډ ورکړلی شو چې په آینده کې به د موږ لار هم خلوصېږي، تجارت به هم خلوصېږي انشاءالله خدای د وکړي چې دا خبرې ټوله مثبتې وي.
د ډیورند کرښې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسېږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی.
دا ګوره دا ډېر زړې دی، موږ د پښتو ایومونه چې کله د افغانستان د پاکستان ملکونه دي هغې راسې نه دا کیسه کېږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر نه به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو، هغه مشکل به هلته ورک شو، بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله. په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی، وایي موږ به دا کوشش وي چې دا سلسله بیا شروع کړو.
د خوست کرمی او شمالي وزیرستان ترمنځ نخلوونکي نه اصلي او فرعي لارې شته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ورباندې تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي.
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا خپه روحه خلاصه شي، داسې نه چې یا پاسپورټ ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته شناختي ته ضرورت وي، د تذکرې د لارې به خلاصېږي او دوی به خپلو سره خبره کوي، موږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن، دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو، څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي.
یو بل سره مو رښتې دي، مذهب مو یو دی، رواج مو یو دی، ژبه مو یو دی، کلتور مو یو دی، دا ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمین یم چې نورې سره مسلې دي دا به جرګې په لارې اوریږي.
یاد دیوی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخې پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو، ګربزو، منګلو او زازیو ځینې ګډ قومونه اوسېږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورند کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی، خو پخوا یاد قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکیو کې برخه اخیسته.
شخالت صاحب تاسو واورېدلې په دې رپورټ کې هم کتل، ملک حفیظ الله هم پکې و هغه خبرې وکړې. تاسو دغه د خوست او کرمې مشرانو څخه څه واورېدل؟ دلته زما پوښتنه دا ده چې هغو خو په دې کې ذکر وکړي چې کومې کومې مسلې دي. تاسو په دې وطن کې میشتئ، په خیبر کې خاص په ځای کې، نو د پاکستان او افغانستان ترمنځ خرابو تعلقاتو ستاسو دلته د میشتو خلکو ژوند څومره او په کوم شکل متاثره کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول عبدالحی کاکړ صاحب، تاسو ته ملک حفیظ الله ته په دې پروګرام کې په راتګ باندې هرکلای وایو. بیا مو شکریا ادا کوو چې زمونږ غږ هم واورېد او دا همه مسله باندې تاسو یو پروګرام راوغوښته. څنګه چې د نورو ملګرو په جرګه کې خبرې وکړې چې د پاکستان او د افغانستان بارډر چې دی دا دواړه طرف ته پښتانه په مختلفو رشتو کې چې دا پیوند شوي دي، هغه لسانی رشتې دي، مذهبي رشتې دي، ثقافتي رشتې دي او تجارتي رشتې دي. په ماضي کې هم په بارډر باندې یا پول دواړو طرف ته به چې کله مسله به پېښه شوه، نو د دغه علاقې سپین روبي مشران، تاجران، سماجي خلک هغه برالل او دغه مسلې دغه تنازع به یې حل کولې. بدبختۍ نه د بارډر منیجمنټ نه بعد چې کله بارډر منیجمنټ وشو، نو د تنازع طریقه کار چې هغه په دې کې نه ښودلی شو چې د هغه د وجې پول دواړه طرف ته خلکو ته بېشبها مسلې چې دي هغه ورپېښې وي. وړه وړه مسله په پوله باندې راشي، هغې د وجې بیا پوله وتړل شي، تجاران په دې کې نقصان هغو ته واوړي، مریضانو ته واوړي، رشتو ته پکې نقصان ورسیږي. اوس موږ دا وایو چې دغه د جرګو د مرکو دغه لړۍ دا که سر دوباره بیا پیوند کړی شي، نو دواړو ملکونو په منځ کې هغه تاوتریخوالی په پوله باندې چې کومه بدامنی ده یا تجارتي کوم نقصانات دي، نو هغه تر ډېره حده چې دی هغه کمېدی شي. زه به مثال دا ورکم چې کله چې بارډر غیر رسمي، بارډر منیجمنټ نو لاسونو باندې یو سیستم چلېده د کسٹم او د کلیرنس، نو روزانه په بنیاد باندې به دوه نیم زره نو واخله تر دریو زره پورې گاڑی شي هغه به په پوله باندې اوړېدل چې کله جدید نظام راغی ټکنالوژي راغله نو هغه گاړو هغه شره چې دا هغه دریو سو ته راغلې ده نو د دې د وجې نه پوله دواړه طرف ته تاجران ټرانسپورټران کاروباري خلک مزدوران هغه ډېر شدید متاثر شوي.
شاه خالد صاحب زه تاسو ته راځم ځکه تاسو تشریح کلاو ملک حفیظ الله صاحب تاسو په دې جرګه کې وی او خبرې هم تاسو په ویډیو ریپورت کې وکړلې تفوس دا دی چې تاسو چې کله دغه خبرې اترې کولې دا تاسو په دوو هیوادونو کې اوسئ چې دوه جلا جلا سیستمونه یا نظامونه لري نو تاسو ته یا د طالبانو لخوا ځخه چې هلته واکمن دي باور درکړل شوی و چې که تاسو کومې فیصلې ته ورسئ نو موږ به ستاسو مرسته کوو یا هغې غاړې ته د پاکستان حکومت ځکه چې بالاخره دغه هر څه خو بیا د حکومتونو په لاس کې دي تاسو آیا دغه یو اعتبار اعتماد له کابل او اسلام آباد درلود؟
دا چې موږ د پاکستان دوه ورونه افغانستان او پاکستان بلل کېږي دواړه ورونه یو څه موده مخکې دا د عربزازیو په منطقه کې یو څه کار به شوی یاد منصب وي په هغې کې د دې خلکو عموم باندې یعنی حمله وکړله متاسفانه وی هر طرف ته کسان هم وي اشتباهګانې هم کېږي دا خبرې شته د پاکستان او د کورم ایجنسۍ د پوست خلک ټول رشته داران یو ودونه هم هلته کړي دي خپله ما پنځه ویشت شپږویشت کاله پاکستان کې شپاړس کال مې په هجرت کې تېر کړي دي او ورسره مې په پاکستان کې تعلیم هم کړی دی خوش بختانه چې ډېر ښکلی وخت مې تېر کړی دی وی به ستونزې به هم وي بیا هم د پاکستان سره موږ ښې اړیکې غواړو دا زمونږ ګاونډي هېواد دی ورونه ورونه یو که پخوا وخت کې چېرته داسې مشکل راغلی دی د قومونو د جرګو له لارې د مرکو له لارې ټولې مشکلات حل شوي دي.
ملک صاحب دی کې یو سوال زما دا دی چې مثال تاسو چې کله سره ولیدل نو آیا په لیدلو په ملاقات کې تاسو کومې فیصلې ته ورسېدئ دا به د پاکستان حکومت او د کابل حکومت تاسو ته اعتماد ترلاسه دی باور هم ترلاسه دی؟
انشاءالله العزیز دا چې کله مونږ د دې سره یو ځای شولو خبرې تر هم سره تبادله کړې کوم نظر چې زمونږ په زړونو کې و هماغه نظر دوی ویلو کوم نظر چې د مونږ په زړونو کې و هغه دوی ویلو خوشبختانه به ووایم دا د اسلام آباد د کابل اعتماد فراز اطمینان در کوم انشاءالله العزیز حکومت د افغانستان اسلامي امارات زمونږ تر شا ولاړ دی مونږ د دې سره په روابطو کې یو مونږ په منطقه کې جنگ نه غواړو ولې که اې خو دا زما ورور ده که دې خو هم دا زما ورور ده بل زمونږ د ترخم لار زمونږ د اریوبزازیو لار او د خرلڅیو لار دا زمونږ یعنی فرضي کرښې دي په دې به مونږ تګ او راتګ کوو د دوی نه مونږ خواهش وکړلو زمونږ خواهش یې پوره کړو چې انشاءالله د دې طرف نه به مونږ ته کومه ستونزه نه راځي مونږ هم په پوره ډاډ و اطمینان دوی ته اطمینان وکړلو چې انشاءالله زمونږ د خاورې نه به تاسې کوم ډز یا حمله نه کېږي.
او ملک صاحب تاسو ته به بیا هم راځو. شاه خالد صاحب تاسو ملک حفیظ الله واورېدلئ دوی خو په دې اعتماد دي چې پر پوله باندې چې کومې جنګ جګړې دي یا دا لار لکه او دا لارې خلاصېدل دي ستاسو څومره اعتبار او اعتماد دی چې د پاکستان حکومت یا د طالبانو حکومت په افغانستان کې دا کولای شي چې پر دې پوله باندې پراته دواړه غاړې ته پښتنو ته اسانتیاوې جوړې کړي که تاسو او یعنی ستاسو په فکر باندې د کابل او اسلام آباد د دې تعلقاتو کې خنډ یعنی چې ستاسو خپل ژوند دواړو غاړو ته دی کنه هغه به څه اسانتیا تاسو ته درکړي؟
بالکل کاکړ صاحب که موږ ماضي کې وګورو چې د اسلام آباد او د کابل هغه تعلق شو هغه به مضبوط نو د هغې اثرات به په پوله دواړه غاړه اوسېدونکي باندې به و بده مرغه ترهګري راله نو د هغې د وجې پولې په دواړو غاړو خلکو ته ډېر زیات مشکلات پېښ شو خو دا د مسلو حل نه دی چې دغه ډېډ لاک یا دا سخت رویه او د لچک مظاهره نه کېږي. وګورئ کال دوه مخکې هم په ملکی سطح باندې د ټي ټي پي حوالې سره یو وفد تله و افغانستان ته بیا قبایلي او د پښتنو په سطح باندې یو وفد تله و یا داسې مسلې راشي چې په هغې کې د سول خلکو د شاملېدو دغه وي نو په پوله باندې بیا دا مذاکرات کېږي. همیشه چې په پوله باندې تنازع راغلي دي لوی لوی شخړې راغلي دي نو هم دغه جرګې د لارې دغه مسلې چې دي دا حل شوې دي. زمونږ هم مطالبه کوو د خپل ملک د اعلی چارواکو نه هم او د افغانستان چې کوم ذمہ‌دار خلک دي هغو نه هم مونږ دا مطالبه کوو چې په پولې دواړو غاړو باندې په هر لیول باندې که تورخان بارډر دی نو په هغه طرف ته هم شینواری اوسیږي دې طرف ته هم اوسیږي. نو پکار دی چې دغسې جرګې مرکې په شینواری لیول باندې یا د خیبر په لیول باندې یا داسې راواخله قبایلی لیول باندې او تنازع سوره غټیږي نو بیا د پښتنو په لیول باندې دغسې فورمونه دغسې جرګې مرکې دا چې وي نو زمونږ مسلې چې وي هغه به حل کېدو طرف ته درومي. چې کله نه دغه جرګې د منځ تللي دي نو دا مشکلات سیوا شوي دي. څنګه چې حفیظ الله ورور وې دلته رښتې وي دلته خپلولۍ وي دلته تجارتي ثقافتي رښتې وي او د خلکو تګ راتګ چې و هغه به روزانه په بنیاد باندې و. چې کله هم فودګي وشي یا داسې غم خادي راشي نو په هغې کې بیا خلکو ته په تګ راتګ کې ډېرې لویې ستونزې وي او د دغو ستونزو د وجې بیا په دواړو ملکونو او په پوله غاړه په دې غاړه خلکو په منځ کې یو لوی ګیپ راشي چې د هغې اثرات عام ژوند باندې هم وي په تجارت باندې هم وي.
خالد صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم. او ملک حفیظ الله صاحب سوال دا دی چې تاسو خو اوس ولیدله دا جرګه مو وکړه او مخکې به مو هم جرګې کړې وي د کورمې له خلکو سره د دې غاړې خلکو سره، لکه څنګه شاه خالد صاحب وایي چې دا خو په هره کچه باندې په کار دی که کورمې که په اورکزو کې که بیا په شمالي کې که په جنوبي وزیرستان کې، دا تاسو تجربه وشوله نو آیا د دې تجربې پر اساس تاسو ګڼئ چې که د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي د هغو مشران که سره کینی او یو لویه جرګه وکړي ممکن ده داسې یو کار کېدلی سي د دې امکان شته او د دې به اثر وي؟ بیا
کاکر صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې د پولې اېخوا او دېخوا کوم پښتانه چې اوسېږي ټول رشته داران دي په یو خبره سره پوه خلک دي. نن که موږ کشران پیدا شوي یو موږ د خپلو مشرانو په تایید همغه جرګې همغه مرکې د خلکو مشکلاتو ته بډې رانغښتې دي. دا زه اطمینان درکوم که چېرته د اې غاړې پښتنه دي او که د دې غاړې پښتنه دي زه سل په سلو کې اطمینان درکوم چې انشاءالله دا جرګې به هم کېږي او دا خلک به هم متحد کېږي. ولې
نه؟ خو که د دې جرګو دا ساحه پراخه سي د دې نور قبایل لکه شینوار هم پکې شامل سي، افریدي هم شامل سي، په دې کې د وزیرستان وزیر او تر یو حده مسجد هم هغه دي، دا ټول نو ممکنه ده د دې به اثر تر هغه ډېر زیات وي چې کوم تاسو په محلي کچه باندې کوئ.
نو د دې اثرات خو یو په پښتنو نه بلکې په ټول ملت که په افغانستان او که په پاکستان ده چې د دواړو وروڼو یو ځای ده ټول تاثیرات به په دې اچوي. انشاءالله دا به ټول متحد کېږي د لنډې کوتل نه افغانستان تر وزیرستان مسوده پورې موږ ټول یو افغانان یو، یو وروڼه یو، یو پښتانه یو. انشاءالله العزیز زه پوره اطمینان درکوم چې د دې جرګو راټولول په دواړو ملکونو ښه اغېزه کوي.
یعنی تاسو دا فکر کوئ چې داسې یو لویې جرګې ته اړتیا شته د دواړو غاړو د پښتنو ترمنځ؟
ولې نه خامخا داسې جرګه وي چې د مشکلاتو په اساس نه وي بیا هم د جرګې جوړول یوه مثبته معنا ورکوي. ټول پېژندګلې دي، ټول هم سره لیدلې دي، ټول پښتنه یو، ثقافت دین او اسلام ټول سره یو ده. ډېره پر اثره پر امنه جرګه به انشاءالله جوړېږي.
شا دیکې مننه ز ملک صاحب هم تاسو ته برازم. شا خالد صاحب تاسو په خیال باندې دغه سي د دواړو غاړو څخه پښتانه دي لکه مشکلات تاسو دواړو بیان کړل، مسلې مو بیان کړي او دا تاسو در پیښې دي په دې شکل کې، نو لدې ځخه د وټلو د پاره چې کوم ډیر اغیزمنه لار هم دغه کېدلای شي چې دواړو غاړو ځخه تاسو یو جرګې ته اړتیا شته او کوي نو دا څوک کولای شي؟
بالکل کاکر صاحب، دغه مسلو حل هم دا دی مونږه د پښتنو یا په پوله غاړه دواړو غاړو باندې آباد چې کوم خلک یو د هغو مزاج او په فطرت کې د تنازع د حل دپاره واحده لار هغه جرګه او مرکه وه. بالکل اړتیا لري او د دې ضرورتونه روزانه په بنیاد باندې مخصوصیږي ځکه چې همیش دغه مسلې همدغه جرګې مرکې او سپین روبو مشرانو دغه مسلې حل کړې وي. مونږ په هر فورم باندې مونږ دا مطالبه کړې بالخصوص په بارډر منیجمنټ کې مونږ دا مطالبه کوو چې دا د ډسټریکټ اډمنستریشن چې کوم ضلعي انتظامیه ده اغوی له هم په دې کې سپیس ورکړی شي او بیا د دې نه بعد مقامی خلکو له دغه یو فورم دی جوړ کړی شي دواړو کولې دواړو غاړو طرف ته چې دغه مسلې دوی حل کړي. دا خو د وخت ضرورت هم دی او په ماضی کې هم دا پاتې شوی دی. دنیا کې که وګورې هر تنازع چې هغه رادرومي نو د هغې واحد حل چې دی هغه ډایلاګ دی او هغه خبرې اترې دي او چې کله پکې دا سټیک هولډر بنیادي خلک په دې کې آباد د دغه مقامی اوسیدونکي دا د دې ځای په مسلو باندې د یو بل په فطرت باندې او یو بل مطلب هغه رښتې او هر څه دوی ته معلوم دي زبان د دوی یو وي چې په ماضي نه یو شی را روان وي نو وخت په دې وخت کې هم دا اړتیا لري. همیش مطالبه هم کړې ده خپل ریاستي چارواکو ته چې د وطن مسلې وطن خلک چې دي هغه پیژنیم ښه او هغه حل کول هم ښه شي او دا د تجرباتو نه ثابته.
سمه ده شخالی صاحب مننه. او ملک حفیظ الله صاحب ستاسو په خیال باندې د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه آباد دي او تاسو ذکر وکړی چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي دا د دې خپله د قومونو او قبیلو د خپله لاسه ځخه دا ورپېښې مسلې دي که نه دا د کابل او د اسلام آباد د واکمنانو له لاسه دي؟ ځکه دا سوال کومه چې که دغسې وي نو بیا ستاسو دغه جرګې مرکې به بیا ډېر اغېز ونه کړي.
جناب کاکړ صاحب همداسې دا چې مونږ یو پښتو وایو څوک چې نږدې سره اوسېږي مشکل دغه ترمنځ راځي.
نه اوس دا چې کوم مسله ده دا ستاسو ترمنځ ده دا دواړه غاړو چې دا لارې کوڅې دا ټولې بندې دي
دمونږ د دې ترمنځ مسله نه ده. په دې کې په منځ کې خلک راغلي دي که د دې خوا دي که دې خوا دي هغه شیطانتی کار کړی ده. صفا به درته ووایم چې مونږ د پښتنو سره د غړې پولې ملګرو سره هېڅ تازادو مشکل نه لرو. زو او راځو عید مبارکۍ ته ودونو ته ټولو ته زمونږ د دې سره مونږ مشکل نشته. البته تصادفي پېښې کېږي که د دې غاړې دي که د دې غاړې دي دغه په مونږ باندې چپل شوې جګړه ده. مونږ نه غواړو چې زمونږ په منطقه کې داسې جنګونه وشي. ولې جنګ هدیرې جوړوي جنگ کونډې جوړوي جنگ یتیمان جوړوي. مونږ نه غواړو زه د خپل ورور خپل ورندار کونډه کړم. وی به هسې شیطانتي کارونه به څوک کوي مګر د مونږ او د دې ترمنځ کومه مسله نشته. زمونږ به د دې سره تل وروري یو.
شاه خالد صاحب ملک صاحب خبره وکړه ستاسو څخه یو بل سوال دادی چې آیا که تاسو دغه ټول لکه تاسو هم غوښتنه کوئ او بیا ملک حافظ له کورمې مشرانو سره هم خبرې کړي دي تاسو ټول آیا کابل او اسلام آباد کله هم په خپلو پالیسیو کې ستاسو مسلې او اندېښنې دا په پام کې نیولې دي دې ته جواب ویلی دی دا مسلې حل کړي دي چې کله هم دوی په خپلو کې تعلقات ساتي که نه ستاسو اندېښنې په پام کې نه دي نیول شوي؟
کاکړ صاحب اسلام آباد او کابل عوامي خلکو په لاسونو په نبض باندې لاس کې دي نو پر امید یو چې بیا به مسالې تر ډېره حده حل شي. څنګه چې صاحب وویل چې بالکل دا یو تپلی جنگ دی دا حقیقت دی او دغه جنگ د وجې دواړه طرف ته پښتانه او اوسېدونکي چې دي هغه ټول اغېزمن شوي دي. بالکل په کار ده مونږ پښتانه هم
قبایلي او چې کلم تاسو جرګه کړي جلسه کړي جلوس کړي مظاهره کړي جرګه ارڅم کړي دي آیا داغه د مطالبو په نتیجه کې داغو غوښتنو په نتیجه کې بیا یا که په کابل کې پخوانی حکومتونو که اوس د طالبانو حکومت دی که پاکستان کې حکومتونو آیا دوی ستاسو خبرو ته غوږ نیولی دی او په هغه عمل کړی دی ستاسو مسلې په هغه حساب باندې درحل کړي دي که نه؟
بالکل کاکر صاحب تاسو به پخپله باندې وینئ په میډیا په سوشل میډیا چې ډېر لوی لوی احتجاجونه کېږي په قبایلي علاقو کې او په پښتنو کې خو لا تر اوسه پورې دغه احتجاجونو ته هغه پاملرنه لا نه ده شوې. مشکلات خو همدې د وجې دي چې عوامي مسایل چې دي هغو ته غوږ نه کېښودل کېږي. ګورئ به تاسو تورخان په پوله باندې تاجرانو ټرانسپورټرانو مقامی اوسیدونکو مزدورانو مریضانو په لړ کې ډېر لوی لوی احتجاجونه وشو خو لا تر دې دمه هغې ته هغه پاملرنه نه ده شوې. مونږ مطالبه کوو چې دې ته د پاملرنه وشي داسې فورمونه دې جوړ شي. او یو خبره به زه پکې بله اضافه وکړم زما خپل هغه دا دی نظر دا دی چې چې دواړه ملکونه دی یا به جنگ کیږي او یا به مطلب دی چې تجارت به کیږي. خو که دغه د تجارت لاره خپله کړی شي نو جنگ به هم ختمیږي، غربت هم ورسره ختمیږي، او په تګ را تګ باندې به د دواړو ملکونو او د عوامو په منځ کې به همغه زړه ورورولي، مینه، محبت هغه به په دې باندې ختمیږي. او که چېرې جنگ له موږ ترجیحات ورکړو نو بیا به همدغسې به پاتې به یو خلک به محرومه وي او یو دواړو طرف ته به همغه بدګومه هغه چې هغه به نو په کار دی چې تجارت له موږ ترجیح فوقیت ورکړو، تګ را تګ وکړو. دغه لاره سل دوه سوه کاله غیر رسمي پاتې شوې ده، نو په یو دم باندې په پاسپورټ او په ویزه باندې تګ را تګ چې دی هغه ناممکنه دی. د خلکو د تصدیق او د هغه نورې ډېرې لارې شته، نو په یو بل طرف ته په تذکرو باندې یا په تصدیق باندې مونږ همیشه دا ویلي چې که یو مریض هغې طرف ته راشي نو دې طرف ته خلک دا تصدیق کړی شي. خصوصي رعایتونه د سپینګیرو له مریضانو له او داسې په ایمرجنسي بنیاد باندې ورکړی شي، او ویزا او د پاسپورټ په پالیسۍ کې دا نرمي وکړی شي چې بیرته هغه امن هم بحال شي، روزګار بحال شي، رشته بحال شي.
سمه ده. شخالی صاحب مننه. ملک صاحب حفیظ الله، تاسو په فکر باندې تاسو هم هغه غوښتنې لري چې کله چې کومې د پاکستان غاړې ته میشت پښتانه لري، یعنی دا دواړو غاړو ته کنه، ستاسو له هغو څخه له دواړو حکومتونو څخه غوښتنې مختلفې دي؟
جناب ککر صاحب، څرنګه چې شهالت صاحب وویل چې دوه لارې دي، یو جنگ ده یو تجارت ده. کومې خبرې چې دی کوي دی زه تاییدوم. زه جنگ نه غواړم په منطقه کې، او دوی هم جنگ نه غواړي. د ما او د دا خبرې یو ځای دي که موږ جنگ ته رشد ورکړو، اقتصاد مو ختمیږي، غربت مو زیاتیږي، ورورګلوي مو ختمیږي. موږ غواړو چې د جنگ په ځای جنگ شاته وغورځو، تجارت ته مخامخ شو، تجارت په مخ یوسو. ولې؟ یو به مو اقتصاد پیاوړی شي، او له بلې لارې به د خپلو خپلوانو سره لیده او کتار راشي. د دوو ورونو ترمنځ د پاسپورټ یا د شناختي یا د تذکرې زه خو ضرورت نه بولم. ولې؟ دوه ورونه یو، موږ غواړو چې زه په تذکره او دی د خپل قوم یعنی د پاکستاني په شناختي له لارې زموږ په افغانستان کې دی وګرځي. ولې؟ زما ورور ده، سبا به زم زم پېښور ته، اسلام آباد ته، لاهور ته، پاکستان ته به زم. دا غوښتنې د دواړو جانبینو یو
خو تاسو آیا د افغان طالبانو سره په افغانستان کې خبرې کړي دي؟ دا ټولې غوښتنې هم ته ورته یخي دي، او دوی څه جواب در کړی دی؟ کلن را تو وست
تبن کاکر صاحب یو ځای ته چې زه موږ د افغانستان د اسلامي امارت سره خلک
تاسو نه جرګې تک خبره نه کومه. دغه چې کومې غوښتنې تاسو لرئ دا تاسو طالبانو سره مطرح کړي دي؟
تبن خامخا
هغو جواب څه وي؟ هغه څه وایي؟
هغه مثبت جواب ده. هغه د پښتنو جرګې، د پښتنو یووالی، د پښتو د پښتنو یو ځای کول، د لارې خلاصېدل، رفتامات، د پلار او نیکه په نقشېقدم تګ
مننه. ملک صاحب او شاه خالد صاحب، ستاسو په خیال باندې دا تاسو دواړه کومې مطالبې لرئ دا باسي تر مطالبو پورې پاتې سي، که نه تاسو خوشبینه یې چې غوږ به ورته کېښودل چې او حل به شي؟
کاکر صاحب، موږ خو خپل جدوجهد چې هغه به جاري ساتو. ډېر غږونه په دې حوالې سره پورته کړی شوي دي، پورته کېږي. او څنګه چې ما وویل چې روزانه په بنیاد ګنټه په ګنټه باندې دغه مشکلات د حل کولو ضرورت محسوسیږي، نو زمونږ خو د دې ځای اوسېدونکي یو. دا زمونږ زړه آواز دی، دا زمونږ مطلب دی چې محسوسوو. موږ به خپل سټرګل به جاري ساتو، جدوجهد، تر څو دا حل شوی نه وي. انسان ژوند کوي، روزګار به کوي، غم خادي به کوي، نو دا مسلې به انشاءالله مونږ به اوچتو تر څو چې مونږ کې سا وي او مونږ په خطه کې، په دغه علاقه کې، په دغه پټۍ کې د مسلو او د بدامنیو د حل کولو واحد دغه دغه ګڼو چې پولې دواړه طرف ته شی هلته د ورورولي قایمه شي، تګ را تګ دې وشي، او تجارت چې دی هغه دې عام کړی شي، نو دغه مسالې به خود به خود حتمی.
او ملک صاحب بل سوال دا دی، یا بلکې آخري سوال دی که د دې جواب راته راکړي، چې که دغسې یو حالت وي دا ستاسو طرف ته چې کوم د خوست ته دی دا وخت تجارت چې دی هغه دا اوس مو خبرې کوو.